وقت دیدمنا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. د چین لوري د کونړ زلزلہ ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په وی ځانګړي الوتکه کې کابل ته ورسیده. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسیدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لورته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یوه کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلی وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلی دی چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوی، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ یې پنهکه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځ افریقا او لویدیځ استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په 13 مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په د کابل په وخت 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر اول پنډی کې د افغانستان او پاکستان په لوبي پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اړیدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزلہ ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالر لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناه برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په حق له د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
مو اختیار موټر استفاده کولو نه لرم، باور ته میشه که مې دوی ان لمو کې د ټکسي او خري موټرو نیول واخه خسته دي. یو نیم ساعت په سړک انتظاروم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شو، ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام يو ان دي پي د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړني مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې دغه پروګرام دایمي استاذ استيفن رودريګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیايي خدماتو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې ورسېدلې دي، خو د سرپناه په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیايي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استاد استيفن رودریګز د سپتمبر 15مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have د UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنی ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهال او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، ځانمنو کورنۍ او ته د نوې باندې انرژي برابرول او نورو اړینی مرستې شامل دي. خدا دې ویلوې پیخي کوچنی انزور دی. د اگست یو درشې منټي د شپې نا وخت د ریختر په کچا شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځ ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزلې ځپلي کڅم وای د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات په قلاله شوي دي، حکم یې تیرې شاتلې هم په قلاله شوي دي. وزیر خدای ان شاء الله وشو خو ساره ټیم کې دوه ټاکانه وشلو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خرانه کومک را رسیدلې ده. او زموږ ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي، یو ترپاله واره دي هغه کې پراته منګه سخت او ورځې تیرو نه خیمشت نه، یو ترپاله مال هم کله وشکیږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې ځانمنو کورنۍ او ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبرې جمع را روان دی او که دوی د اساسي سرپنا غمونه خوړل شي له سخت ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه ورکړي او روسه هغه چې د کورونه باید بیرته ورغول شي. دلته ماشومان ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، دلته جمع را روان دي، ماشومان او د ځان خلکو ژوند به ډیر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته بجمع دی او بارانونه واوري وریږي. دغه مشکلات ډیر دي، د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول
دا پدا سال کې د چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړی چې د هیواد لالوړاندې د مرستو د کم خلامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه دفتر ویلي که څوم یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو د غمرستي کافي نه دی او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځوړی او د محل ګنشمیر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجی مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړ شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح در چمنګ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بو یو تعفن شته دا تقریبا نن وګم وګم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوي چې داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دې شکیږي د منځ ځي.
خغل مسعود د دغه وضعیت کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پرې څه کړی دي؟
په دریو ورسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ورسوالي ده بل د څوکۍ ده او درېم ورسوالي ده چپې درې ده. آز زمنګ خپل تقریبا پاره ورسوالي شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړی دي ساحې ته وروخ په وخت موږ ته راپور راکړي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وبسي دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادیب د جنرال رول ده پر ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکانات باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوا نه را غونډیږي مشخص اشخاص لخوا نه هلته به په یوځای کې دفن کیږي خاورې به او چونه به چول کیږي بیا به خاوره چول کیږي. د هغې دپاره موږ عجل اقدام دغه کړی دی اوس پیرو دپاره موږ سره نور داسې امکانات نشته اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کارو چې موږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي ولاد چوکۍ ته لامون کسان نه دي لګیل امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چې بازار کې چې ګم دي عام خلکو لګیا دي هغه حیوانات خخي چونه اساس مونږ لریم دا اول ته د حیوانات او د طرفات او د تعداد له کم ده. نو په دا برخه کې مونږ عاجل اقدام کړو ان شاء الله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت تر رسیدنه ونی شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به خي نه وي
کچیر ته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غمونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعه رامنځته کیږي یو انساني فاجعه ده چې د حیواناتونه یو ته امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او ځکه هغه سرکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چونده غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغه ته هم دا ساري ناروغي انتقالیږي. نو دلته چې کوم دي عام انسانان په مرض اخته کېدل شي عام حیوانات په مرض اخته کېدل شي نو دا ډېر جدي ستونزه او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپل منګه دولت په وخت سره اقدام ونکړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بل فاجعه رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخي مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند خبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې شمیر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانی وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن خبرګون نشټوالې به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
Our team at Human Rights Watch.
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه خي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبرې په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او جونې وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي، نو افغان خزي به پر اتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سترې لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
"په گذشت هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونې هیریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروایي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل: د نړیوالو ملاتړ باندې واجې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا به داسې حال کې چې د بشري حقوقو څار سازمان د روان سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ګون پټوله نړۍ کې د خزو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي او دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مخبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. لښبګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغلو اړیدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې لپاره تیر شپه پر دغه هواد تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نخښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بي پيلوټ الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکرين ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبل به ساري په دی وچه په دی بریټ کې 815 بي پلوټ الوتکه او د غراز توغندي کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندي او بي پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساري کړې ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل سوي په وژل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینې د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ و دا په نخښه شوې ده، خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او که د توغندۍ او بي پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر لوېدلې ده. ځکه له تو ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخه زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې محل کېږي چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅې ګلندې شوې دي. تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین زيلنسکي ته بلنه ورکړې ده. اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون ناوخته بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مخته بوزي. دا ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
رابا شو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونی او میرمنی وای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسی په برخه کې لستون سره مخ کړی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د جونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسی وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شوه و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واکه خیسته دی. یو 1.5 ساعت پاس را که انتظارم چه بالاخره یک کورنی پیدا شوه و سر ملگر شوم او نا وقت کور تا را ورسیدم.
وای ده طالبان حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو د فارماسیسټ چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلاص شوه بر خانم، یعنی حتی میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم ها استاد بانن تا منتظر موتری که زمانه پشه.
ډېر زیات ستونزې خوزه ته جوړې کړي. نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتما په سړک ودرېږو، شاید خزو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د دوه درې اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته د موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسیدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وایي چې دې حالت ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. دې میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
تونس
کې یوازې آخري سیټ کې ښځې پرېږدې، نور د نارینه وو لپاره دي. ټیکسي کې چې ځې باید حتما در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي.
نارینه به کار لري. یو میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اورلی نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. ده هم چینه غوښتل راپور کې نوم خورسی ازادي راډیو ته وویل.
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافر را مرتا بودن.
چه مده مخ که میخواستم در کابل لویدی زده دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر دا ورخلم مخ که سیتی ما تا پریخه و زکشات نور ناری نسوال لیو، چه دی سبز تا ورسیدو طالبانو موتر شلون که ودر و اول موتر ای بویست. بیا چه موتر شلون که راقه ویلی چه زی زکدر اولی وام چه ولی دیدان جلیل محرم پرات موتر تا پرت تیر وخت کورم چې ټیکسی خاري موټر ولا کټونس ملي پاس او کاسترو کې مخ کې سیټ کې خزینه پریتی چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
پر اپور کې مرکزه وی انجنیر او میرمنې دا هم وایي چې ډیر ځله یو موټر کې چې واز یو میرمن وي موټر چلوون کې ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشتوالی د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغه ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ مراته خدا ټول چې دا ټول کار نه ناری نه کوي، مونږ خو ته اړتیا لرو او خو اشتراک خو کمې دي، مونږ خو اړ یو خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ده چې د کورنۍ ولس خړی په دې مرګونې سلسله کې مړ شوی، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه اسپتال ته چا راوړي ما، کله چې زه په اوښ رالم نو ما ته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دي ژوندي دي، بیا زه دې کیمپ ته راوړل شوم. خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ په ځنګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې، هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو، یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورې ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه و مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
اوددی سن خون ته معلومات نکیگی تا سن خواهش تا معلومات کیگی چی در خزینه یا تا ورطا بخواه که ناسته یا تا پوسو بیشو
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر من اوګلولیز د کونکو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورزې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړ او صحتمند او سریو د صحت جبه په پتن می درن اوګلولیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مروست تاسو درن ورزې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی د تل پسیر و یو زلبه هم ورو تاسو افغان مشهور مرمنې و پیژنو د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو درن اوګلولیز د کونکو لکه سره چې مروست تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند مو راو تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زمرد هیواد د پاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپان یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمان مرمن اړوند معلومات چمت کړی دی هلمند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس ته پېپر رسره مته وکړي او یو څه زده کړي درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل پسیر بیا تاسو ټول درنو زده کوونکو لخوا له ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري ترڅو درنو ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې لخوا له ځانو سره نوټ کړي همچنان درنو زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده ولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو ښځینه شاعرانو لړلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او ود کې یې مهمه ونډه لرل. بلوشي مېرمن حلیمه خټک څوک و سره ول شخصیت و مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه نور هم مخ پر لور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبي په داسې کورنۍ کې زیږیدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبي په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې هغه کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوي. د هغه پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسیدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیماً پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده، او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي، او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې استفاده وکړه ترڅو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي، او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله، او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیسته، او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې شوزته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې شوزته ډیره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې و شوزته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دي دراتلونکو نسلونو لپاره د حلیمه با د حلیمه بیبی اثر او شخصیت د هغې څخه ورسته شوز لپاره د الهام سرچینه و. هغې د خپلو شعرونو له لارې شوزو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د شوزو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبی ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه. او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې درسو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبی شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کیږي شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنی زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبی اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبی چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبی دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو لجمله سخه شمرل که ده. نو پا حق وقت که حلیمه بیبی یو برجسته یا هم زرور او قهرمان شعر پا توک سر پیجندل سه و او همچنان ده دیتر سنگ یو زرور او با استعداد مرمن ما کم چی وست محال هم ده طول و افغانان و لفاره یو مثال ده او طول تا ده یو مثال پا توک سر ورنده کیجه او همیشه موجه تاسو طول افغانان رو بندی ابتخار کوم. نو درنو زکونکو دا وزمر افستا سودنن ورزی موضوع هیله ده چه تاسو طولو ده میرمن حلیمه بیبی اروان مکمل معلومات ترلاسه کری او پوسی و بایستی میرمن حلیمه بیبی سوکو او سدول شخصیتو. نو هیله ده چه پراتون که ورزو که هم داغسی خپل درسونو تا دکات وکری او یو سزده کری. واس هم درنو زکونکو ده درس پراتون که برخه که کورانی دنده لرو ستاسو کورانی دنده یدوانه کم کورانی دنده درس په دقت سره ولولئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبی څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبی څوک و او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوئ. دویم، د حلیمې بیبی مهم کارونو نومونه ولیکئ، یعنې د حلیمې بیبی مهم کارونه کومه هغه یادونه به وکړئ. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات می قبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درسي موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سجیو د صحت چمې بون پتن می درنو غللیز د کون کو لک سرنګ سیس مر تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مرمن اړوند تیم را تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو لک سرنګ چې درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو مرمن حلیمه بیبی مجاوتاس وو پیژندل چې مرمن حلیمه بیبی څوک و سړول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او سړول یو کول سپای چې خپل نوم د تاریخ قهرمان او اتل مرمن سره یو ځای کړی نو درنو ځکون کو نن ورځ یو ځل به هم تاسو ته د همدغه سي اتل قهرمان او زړوري افغان مرمن اروان معلومات چم په کړی دی هله من دې ما چې د تل پسې د داشتر پیپر سره ملتیا وکړی او یو ز دکري نو درنو سکون کوله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نامز مون نه وځي داسې مزمن دي چې موږ تاسو موږ خپل اصلي افغاني مشهور مرمن وو پیژنو بلکې د دې ترڅنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ په هم وو پیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان سره ول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د شو ضرور په هغه زمانو کې سره ول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دې درلودل نو درنو سکون کو مخې لدینه چې تاسو درس پیل کوم د هغه څخه مخکې ل تاسو ټول خوږه لری زکون کو سه هله رما چې د دشت په کې دوه څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچا او همچنان خپل کلمونه د سره موجود او سیریز تر سو د نن ورځې د لوست نوټ ته خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ پرځو تر نو زکون کو خپل لوست بل کوز مرو تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده ولو چی روښانه بیگم څوک و سره ول شخصیت وو کوم کارونه زمر د هوا ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وو ولو چی روښانه بیگم څوک ده روشنه څوک و روشنه یا رکسار د اسکندر مکتونی مرمنه و چې د افغانستان او منځنی اسیا د لرغونی تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا پسمه کې سجه درې و باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګری سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ بلوچی روښانه بیګم چې په خپل د رکسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن و چې اسکندر مقدونی په خپل د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوی ترینو امپراتورانو له جمله څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنی اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمله څخه ګڼل کېدل کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر رسمې په ګډون یو سیمه و په دې سیمه کې زیږیدلې و دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لار و چې دغه سوداګریزه لار کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیک کونړدي عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړل او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لار خپل کړي د اسکندر سره سیاسي وده د روښانه او اسکندر وده یو وازی یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و یعنی د روښانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یو وازی د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و یعنی یو وازی د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې د دوو سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نشه و چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې و یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زوره ورکړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې وزنې مقصد فرهنګي یووالي وو دودیز یووالي وو تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوری ته پراخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول دی والی لپاره یو غره پریکړه و. روشنه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری او د ودی لپاره ډیر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادیدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځانته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شو تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسیدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. ورسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکو په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړي شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګند شو. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، او هغې ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کوونکي هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړي کړې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې، د الله په امان.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا